سلام دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه اجمل تورمن مو په دغه یو ساعت خبرونه کې کوربایم د ټکنیک په برخه کې را سره رامین کاکړ ملګرتیا کوي او د کورنیو خبرونو په برخه کې صفی الله ستانکزه د افغانستان په اړه د ټولو راپورونو په سر کې به د سولې د خبرو پاکړه د ولسمشر غنی له وروستیو سرګندونو خبر شي خو تر هر څه د مخه ستانکزه له کورنیو خبرونو سره
افغان ولسمشر وایي ډېر ژر په بهرنۍ چارو وزارت کې اصلاحات پیلېږي او هڅه بوشي چې د اصولو له مخې وړتیا لرونکي ځوانان په دغه وزارت کې جذب شي. انتخابات خپل کمیسیون وایي نړیوالې ټولنې د افغانستان لپارلماني انتخاباتو ملاتړ کړی او د یو لړ شرایطو له مخې به خپلې مرستې وکړي او په ننګرهار کې د سختو ورښتونو له امله د یوې کورنۍ اته غړي وژل شوي. پوره خبرونه افغان ولسمشر وایي ډېر ژر په بهرنۍ چارو وزارت کې اصلاحات پیلېږي او هڅه به وشي چې د اصولو له مخې وړتیا لرونکي ځوانان جذب شي. محمد اشرف غنی نن د ملي شورا د 14مې دورې د 5م تقنینی کال د پیل په مراسمو کې دا خبرې وکړې.
زمات ایدات پاساس خارجه وزارت کې ډېر سره اصلاحات شروع کیږي. موږ هڅه کوو چې ځوان نسل مدیریت وکړي، مقررګانې به یوازې په اصولو باندې او هر څوک چې په واسطه مقرر شوی دی باید یا امتحان ورکړي یا له وزارت نه ووځي.
غلی غنی همدارس ویل چې حکومت تونیدلې په بهرنی سیاست سره د سیمه او اسلامي هیوادونو نړیواله ټولنې پام او نظر د افغانستان په اړه مثبت کړي. ولسمشر غنی ویل افغان حکومت په دې هم تونیدلې چې د سیمه او نړیوالو هیوادونو پام دې خبرې ته وړوي چې افغانستان د سیمه او نړیوالو د ثبات کلید ده. د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي نړیوالې ټولنې د افغانستان له پارلماني انتخاباتو ملاتړ کړی او د یو لړ شرایطو له مخې خپلې مرستې کوي. دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل په دې اړه له نړیوالې ټولنې سره خبرې شوي او هڅه شوي چې د هغوی مرسته جلب شي. غلی نور ویل په همدې په وخت سره د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه جمهوري ریاست ته هم یو طرحه لیږل شوې ده. د انتخاباتو خپل کمیسیون په داسې حال کې د نړیوالې ټولنې د مرستو او ملاتړ اعلان کوي چې له دې مخکې د پارلماني انتخاباتو په اړه د نړیوالې ټولنې د مرستو د نکیدو په اړه ځینې رپورټونه خبر شوي. په ننګرهار کې د سختو ورښتونو له امله د یوې کورنۍ اته غړي وژل شوي دي. په ننګرهار کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مسؤول مطبوعاتي مسؤول شکرالله احساس ازادي راډیو ته وویل د سختو ورښتونو له امله د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اړوند د وډي سار په کلي کې تېره شپه یو کور نړېدلی چې پکې اته تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په سیمه کې د تېرو دوو اونیو ورښتونه روان دي او ډېر تاوانونه اړولي دي. او رسې خبر همدا چې چارواکي وایي د سالنګونو لوی لارې د واورې د ورخت لامل تړل شوې دي. د سالنګ امنی قومندان محمد زیا هاشمی ازادي راډیو ته ویل په جنوبي او شمالي سالنګونو کې سخت واوره وریږي او نن شنبه په څو سیمو کې برف کوچونه هم راغلي چې دا لوی لارې په بشپړ توګه بند کړې ده. دیول خبر لمخینند کابل پروان په لوی لار هم د سختي واورې د ورېدو له امله څو ترافیکي پیښې شوې چې د ترافیک جریانې غیر عادي کړي. په سالنګونو کې د واورو او برف کوچونو له امله کابل ته درغلي برېښناستنې هم ماتې شوې وي چې لا اوس هم د برېښنا جریان نه دی عادي شوی. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه تر لنډې د میورسته فرشته جلال زیدر اوروي.
ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسي ډاټ څرګند کړی چې په عراق کې شمالي شې چې ایران یې ملاتړ کوي او عراقي ځواکونه کولای سي چې د اسلامي دولت په نوم له وسوالې ډلې د تکرید شار ونیسي. جنرال ډیمسي نن وویل چې له ایران اورغلي درویش زرم شې ملي شې سنی قومي جنګیالي او د عراق عسكر په تکرید کې په عملیاتو کې برخه لري او د اسلامي دولت د ډلې د محدود شمیر وسلوالو پر ضد یو ستر رقم دی. خو د لوړ رتبه امریکایي جنرال نن عراق ته تک په وخت پالوتکه کې ورسره خبري اعلان ته وویل چې بریالیتوب به هغه وخت رښتنه وي چې د شهر تر برتنیول ورسته د بغداد شیا حکومت د دې شهر اکثر سنیانو او سیدونکو ته بشری مرستې وکړي. امریکا د تکرید په عملیاتو کې یوازې هوایی کومک کوي. جنرال دمسی د دې لپاره عراق ته د چالت د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د ایران د رول او د عراق پر راتلونکي د دې کار د ممکن اغیز په اړه دقیق معلومات واخلي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وویاند ویلي چې د اسلامي دولت په نوم مسلوال ډلې د عراق په شمال کې د عاشوریانو د یو شارګوټي په نړولو جنگي جنایت ترسره کړی دی. د ملګرو ملتونو دغه مامور ویلي سمج د ګډو فرهنګي میراثونو ویچړول جنگي جنایت او پر بشريت حمله ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې سازمان د فرهنګي میراثونو د ادارې یونسکو له مشر سره په دې اړه کتلې دي. بان کی مون په منځني ختیځ کې پر سیاسي او مذهبي مشرانو راغ کړی چې دغه سي حمله پر ضد आवाज اوچت کړي او وی غندي. په خیبر پښتونخوا کې به لشتلشه یو سلو شوونځي په پېښور کې پر شوونځي د ورستۍ وسلوالي حمله د قربانیانو پونمسي وسلوالو کسانو تقریبا دوه میاشتې مخکې په پېښور کې د پاس پر شوونځي په حمله کې یو سلو پنځه دېرش تنه زده کوونکي ووژل. د دغه قتل مسؤلیت مولانا فضل الله ډلې اخیستی و او ویلي و چې هدف یې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو غچ و. د خیبر پښتونخوا د معارف صوبایي وزیر عاطف خان ویلي چې پاکستان به هغه ماشومان او د هغوی قرباني هیره نه کړي. د پاکستان په رپورټونو کې ویل شوی چې د صدر اعظم نواز شریف ګوند د سنا په انتخاباتو کې تر پخوا ډېری چوکۍ خپلې کړې دي. د پاکستان جی د پاکستان یو ټلویزیون نن رپورټونه ورکړي چې د شریف مسلم لیگ ګوند شپږ بشت چوکۍ خپلې کړې دي. په دغه کې پخوا دیارلس چوکۍ د پیپلز ګوند د مارچ د پنځم نیټې د انتخاباتو له مخې غیر رسمي نتایج څرګندوي چې پیپلز ګوند وویشت چوکۍ خپلې کړې دي. د پاکستان مشرانو جرګه یو سلو څلور چوکۍ لري چې تر اوسه د خیبر پښتونخوا د پارلمان لوري د سناتورانو د انتخاباتو نتیجه د دې لپاره ځنډول شوې چې سترې محکمې هلته د درغلیو خبر ورکړي. په قبایلي سیمو کې هم د تخنیکي ستونزو له کبله د رای ورکولو بهیر له خنډ سره مخامخ شوی وو او په دې ارتباط وروستي معلومات لا نسته. د آذربایجان په مرکز باکو کې محکمې د خبريالي خدیجه اسماعیل واده توقيف موده 2 میاشتې نور تمدید کړ. اسماعیل وا چې له باکو د ازادي د ازادي اروپا رادیو ته رپورټونه جوړول د محاکمې انتظار باسي او د پرونی پریکړې پر اساس به د مې د میاشتې تر څلورشتمې په توقيف کې پاتې سي. د آذربایجان د لوی څرنوال دفتر ویلي چې د توقيف د موده تمدید ترتیا وځکه چې د هغو رپورټونو په اړه چې په باکو کې د ازادي اروپا رادیو دفتر له 2008 میلادي کال راهیسې غیر قانوني فعالیتونه کول څېړنې بشپړې سي. خدیجه اسماعیل وا په خپل څېړنې زو نو کې د آذربایجان د یشمیر لورد په حکومتي چارواکو د فساد پیښې چېرلې او پرونې په محکمه کې ویل چې پر دې لګیدلې تورونه جالي او به اساس دي او سیاسي انګیزه لري. تاسو د اروپا ازادي رادیو مشر پر دې ادارې او خدیجه اسماعیل وا لګیدلې تورونه به اساس ګڼلې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مذاکره کوونکو چې 15 جمعیه او هم ورته ویل کېږي غوښتنه کړې چې نن په پاریس کې سره وګوري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نه یوازې دا چې د 15 جمعیه او هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ورته غوښتنه کړې، د اروپا د اروپایي اتحادیه د بهرنی سیاست مشر ته هم بلنه ورکړې ده چې پاریس ته ورسي ترڅو یو اربیا د ایران د اټومي مذاکرو په اړه خبري تازه کړي. او د مالی په مرکز باماکو کې وسلوالو کسانو تیر شپه پر وډیر مشهور نایټ کلب حمله کړې چې لشتلجه 15 تنه پکې وژل شوی او لسنه زخمیان دي. د فرانسې نړیوال رادیو ویلي وسلوالو کسانو تیر شپه د نایټ کلب تلاسي بمونه هم ورغورځولې او پوښل شوی کې یو فرانسوي او یو بلجیمای وګړی هم شامل دي. د فرانسې او بلجیم ولسمشرانو دغه پیښه غندلې ده. د فرانسې خبري اژانس اژانس فرانس پرس د پولیسو په حواله وایي چې دوه مشکوک کسان د حمله سره د تړاو په تور نیول شوی دي.
مننه فرشته جلال زئی. قدرمن اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه ولولئ نو تاسو کولی شئ چې د ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org څخه ترلاسه کړئ. وړاندې پر راپورونو کې اورو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې خبرې باید ژر پیل شي کنه نو
در غیر آن مسئولیت به دوش آنهایی خواهد بود که به تکالیف و قربانی های بیشمار مردم افغانستان هیچ التفات ندارند.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په خپل وخت د پارلماني انتخاباتو د جوړولو لپاره یو طرح جمهوری ریاست ته سپارلې ده.
دا کوم خپلواک کمیسیون غوښتر ونه کړی دا ترڅو د حکومت او د نړیوالو ټولنه د نارانو سره بحث وکړي او د باسنه شوې دي چې انتخابات د انتر خپل سر کې ترسره شي.
ولایتونو ته هم ورزو او د ځوانانو لپاره د تاندو څنګه په خبرونه کې بووري چې نن سبا ځوانان د کابل په سینماګانو کې څه ډول فلمونه ګوري.
نزدی غیر اخلاقی د اسلام د شریعت نه بیرون دی. خو هغه ځوانان ورزی چې هغه به تعلیم وي باید د دې مخنیوي وشي ترسو راتلونکی نسل بې لارې نسی.
لومړی موضوع، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې خبرې باید ژر پیل شي، کنه نو د دپ وینا مسولیت په د هغو کسانو په غاړه وي چې د افغانستان د خلکو قربانیو ته پام نه کوي. ولسمشر غنی دغه څرګندونه نن د ملي شورا د 14مې دورې د 5م تقنینی کال د پرانیستلو په غونډه کې وکړې. په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي همدې غونډې ته د وینا پر مهال د سولې وروستۍ خبرې مهمې وبللې او ټینګار یې وکړ چې د سولې جرګې غړي باید ورڅخه خبر اوسي. قسیم سولمل راپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی سوله د افغانستان لپاره یو هدف وباله او ټینګار یې وکړ چې دا هدف د جنگ لالارې نه بلکې د خبرو او تفاهم لالارې رامنځته کیږي. ښاغلی غنی د شنبې پر ورځ د ولسي جرګې د 5م تقنینی کال د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې که د سولې خبرې ژر پیل نه سي نو مسولیت باید د هغو کسانو په غاړه وي چې د افغانستان د خلکو رنځونه او قربانۍ په پام کې نه نیسي.
یک بار دیگر می خواهم بصارت اعلام نمایم که تامین صلح پایدار
یو زل بیا غوړم پر روخانه وایم چې په هیواد کې د پایدار صلح ټینګښت یو وسیله نه بلکې یو هدف دی، او دا هدف د جګړې او د بیګونه انسانانو د وینې په تویدنې سره نه ترلاسه کیږي بلکې د تفاهم او خبرو لپاره امکان لري چې باید ژر تر ژره پیل شي، کنه نو مسولیت به د هغو په غاړه وي چې د افغانستان د خلکو رنځونو او قربانیو ته پام نه کوي. د هیواد مسلمان خلک او تاریخ وي اړه قضاوت وکړي.
ولسمشر غنی ویل چې د افغانستان د 14 کلنو له لاسته راوړنو به په قاطعیت سره دفاع وکړي او زیاته کړه چې پرې به نه ږدي چې د سولې بیا د جنگ تر بیې زیاتوي. ولسمشر همدارس ویل چې د پایدار سولې د ټینګښت لپاره په سیمه او اسلامي هیوادونو کې چاپریال بدل شوی دی، او په وینا افغانستان به نور د نیابتي جګړې په میدان نه بلکې د سیمې د هیوادونو د همکاري او د ثبات په کلی بدل سي. ښاغلی غنی ویل چې ګډو ګواښونو ته په کتو د ګاونډیو سیمې او اسلامي هیوادونو ترمنځ یو اجماع رامنځته کېدو په حال کې ده. افغان حکومت له دې وړاندې ویل و چې د مارچ په میاشت کې به له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې پیل سي. د راپورونو لمخې افغانستان، پاکستان، چین او یا هم متحده عربی امارات هغه ځایونه دي چې ممکن پکښې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل سي. داسې راپورونه هم موجود دي چې دا مهال په قطر، پاکستان او چین کې د طالبانو استازي په پټه له افغان او پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دي، خو د افغانستان جمهوري ریاست دا راپورونه نه تاییدوي. په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د سولې په پروسه کې د حکومت له اقداماتو ملاتړ وکړ او ویل چې د ولسي جرګې غړي هم باید دغه پروسه په جریان کې وي.
د سولې خوشبینانه پیغامونه چې په دې وروستیو کې له سیاسي محافلو اورېدل کېږي د نامنوی زیاتېدو او د مخالفینو فعالیتونو ته په کتو مبهمه دي. د ملي شورا غړي خپله دنده او صلاحیت بولي چې د سولې د برخلیک ټاکونکي او ملي بهیر په جریان کې اوسي او له پروګرامونو څخه خبر وي.
که څه هم د حکومت وسلوالو مخالفینو تر اوسه رسما دا نه دی ویلي چې له افغان حکومت سره به د سولې خبرې پیلوي، خو چین او پاکستان ته د طالبانو د یو شمېر استازو وروستیو سفرونو په دې اړه هیلې را پیدا کړي. کارپوهان هم د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره یوازینۍ لاره له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې او تفاهم بولي، خو ټینګار کوي چې دا خبرې باید د ټولو افغانانو په مشورې او ملي ګټو ته په پام سره ترسره سي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسي جرګې د اداري پلاوي له ټاکل کېدو وروسته به د کابینې پاتې وزیران هم د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړي. ښاغلی غنی دا خبرې د ملي شورا د 14مې دورې د 5م تقنینی کال د پایل پر مهال وکړې. په اینال کې د افغانستان د ولسي جرګې مشر هم د کابینې نه تکمیلېدل د خلکو له عمده ستونزو څخه ګڼي. په دې اړه تفصیل د ناجي ساپۍ پر راپور کې.
په داسې حال کې چې ولس وزارتونه د محل د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، ولسمشر اشرف غنی وایي ډېر ژر به د دې وزارتونو لپاره کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي. ښاغلی غنی د شنبه په ورځ د ملي شورا د 14مې دورې د 5م تقنینی کال د پایل په مراسمو کې وویل چې د ولسی جرګې د اداري پلاوي د ټاکل کېدو وروسته به په دې برخه کې اقدام وکړي.
وکلای محترم، بعد از انجام انتخابات داخلی
محترم و وکیلانو، د داخلي انتخابات او د اداري هيئت له جوړېدو وروسته به د کابینې پات کاندید وزیران به هم تاسو ته معرفي کړم. خو له یاد مباسي په هغه اندازه چې مشکلات په هغه اندازه فرصتونه هم موجود دي، او باید په وحدت او اتفاق سره له موجوده فرصتونو د خلکو د دې وطن د ګټو لپاره کار واخیستل سي.
تر دې مخکې د افغانستان ولسی جرګې د پیشنهاد شوو کاندید وزیرانو له ډلې د ملي امنیت د رئیس په ګډون اتو تنو ته د اعتماد رای ورکړې او پاتې نورې عدم اعتماد یا په اسنادو کې د ستونزو له امله رد کړل. په منل شوو کاندید وزیرانو کې د کورنیو او بهرنیو چارو، ملي مالیې، عامې روغتیا، کلیو پراختیا، قانونو، کډوالو او حج اوقاف وزیران شامل دي. په عین حال کې د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی هم د کابینې نه تکمیلیدل د خلکو له عمده ستونزو وبلل.
بدون شک حکومت وحدت ملی
له شک پرته افغانستان د ملي وحدت حکومت د خپل کاري دورې له پیل څخه ستونزې درلودې چې د خلکو د اندېښنې سبب شوي. د دولت کابینه لا تکمیل نه ده. اکثریت وزارتخونه او د ولایتونو مستقل ریاستونه د سرپرستو کسانو لخوا اداره کیږي.
خو تر اوسه معلومه نه ده چې د ولسی جرګې د اداري پلاوی بشپړېدل به څومره وخت ونیسي. د ولسی جرګې د هر کال په پیلېدو سره له رئیس پرته دوه معاونینو او دوه منشیانو لپاره انتخابات ترسره کیږي، خو یو شمېر افغان څېړونکي ټینګار کوي چې روانو ستونزو ته په کتو حکومت باید په محدود فرصت کې د کابینې پاتې نور غړي هم ولسی جرګې ته د اعتماد رایې د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړي.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
خود تاسی دم گره ده ازادی رادیو خبرونو تا غوکی هست. ده افغانستان ده انتخابات خپلواک کمیسیون وی په خپل وخت ده پارلمانی انتخاباتو ده جوړولو لپاره یو طرح جمهوری ریاست ته سپارلی ده. ده کمیسیون چارواکی ټینګار کوي چې نړیوال ټولنې ورسره مرسته کړي او په دې برخه کې د چا تر تاثیر لاندې نه دي. د انتخاباتو د څار بنسټونه وی دوی په خپل وخت د پارلمانی انتخاباتو د جوړېدو هرکلی کوي، خو تر هغې مخکې اصلاحات لومړی شرط دی. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو لپاره یې خپلې هڅې ګړندۍ کړې او په دې برخه کې حکومت ته یوه طرحه هم استولې ده. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نړیوالې ټولنې سره په دې برخه کې خبرې شوې او دا ټولنه په یو لړ شرایطو چمتو ده چې د دې پروسې ملاتړ وکړي. نوموړی وایي د خلکو د کره سرشمیرنې نه موجودیت او د امنیت خرابوالی هغه ستونزې دي چې لا یې هم دوی اندېښمن کړي او په دې برخه کې د حکومت جدي پاملرنې ته اړتیا ده.
د انتخاباتو په حق له د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ونکړي ترڅو د حکومت او د نړیوالو ټولنې دونارانو سره بحث وکړي او دا بحثونه شوي دي چې انتخابات ډېر زر په افغانستان کې ترسره شي. یو طرحه چمتو شوې ده، د افغانستان حکومت ته لیږل شوې ده. طرحه د دې لپاره ده چې باید په افغانستان کې انتخابات ترسره شي، په وخت ترسره شي.
ښاغلی نور هغه راپورونه هم رد کړل چې د انتخاباتو مالی او تخنیکی ملاتړ ادارو دی له دوی غوښتنه کړې وي چې د دغه هیواد د ولسی جرګې انتخابات په خپل وخت ترسره نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په یو شمېر رسنیو کې راپورونه خپاره شول چې یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ګواښ کړی چې که د ولسی جرګې انتخاباتو مهالویش په خپل وخت اعلان کړي، خپلې ټولې مرستې به ورسره بندې کړي. د انتخاباتو د څار افغاني بنسټونه وایي دوی په خپل وخت د ولسی جرګې انتخاباتو سره کې دوه غوښتنه په دې شرط کوي چې په پروسه او د انتخاباتو کمیسیون کې اصلاحات راوستل شي. د ټیفا یا د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ ویاندې سخرا سادات ازادي راډیو ته وویل ښه به دا وي چې له اصلاحاتو سره انتخابات په خپل وخت ترسره شي.
دې ته خوشبینه یو چې له قانون سره سم پارلماني انتخابات په خپل وخت ترسره شي او یو ځل بیا اساسي قانون تر پښو لاندې نه شي. خو اوس چې کوم وضعیت دی، دې هم اندېښمن کړي یو. انتخاباتي اصلاحات لا نه دي راغلي. کمیسیون چې باید جوړ شوی وای نشته او د دې کمیسیون سرنوشت هم لا معلوم نه دی.
له دې سره د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی هم د نوې تخنینی دورې د پیل په اړه جوړه شوې غونډه کې په حکومت غږ وکړ چې د ولسی جرګې انتخابات په خپل وخت ترسره کړي. د قانون سره سم د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات باید تر راتلونکو دریو میاشتو پورې ترسره شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا نه دی توانېدلی چې دا نیټه په رسمي توګه اعلان کړي. په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو په پلمه د ولسی جرګې انتخاباتو د ځنډ اوازې ډېرې دي، کارپوهان پیشنهاد کوي چې باید د دې کار لپاره انتخابات ونه ځنډول شي، بلکې دا اصلاحات ژر راوستل شي. دوی وایي که انتخابات ځنډیږي، موجوده ولسی جرګه خپل مشروعیت له لاسه ورکوي او دا کار هیواد د ناقانونۍ په لوري بیایي.
بیا هم د انتخاباتو پر موضوع پاتې کیږو. د خوست ولایت د یو شمیر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړي وایي چې ولسی جرګې تر روانې ټاکنې باید په ټاکلي وخت ترسره شي. دوی زیاتوي چې دا ځل ولسی جرګې ته باید د زور، پیسو او ټوپکو د خاوندانو پر ځای وړ ژمن او د ولس رښتینی استازي لاره پیدا کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په خوست کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړي غوښتنه کوي چې ولسی جرګې ته را روانې ټاکنې باید د قانون سره سمې په ټاکلي وخت ترسره شي. دوی زیاتوي چې پارلمان ته باید هغه کسان لاره پیدا کړي چې د خلکو رښتینی استازیتوب وکړای شي، وړ کسان وي او د هیواد او خلکو ګټو ته ژمن او متعهد وي، نه هغه کسان چې یوازې پر شخصي ګټو فکر کوي. په خوست کې د یو ټولنیز سازمان غړی یوسف انتظار وایي چې را روانې پارلماني ټاکنې د قانون سره سمې په ټاکلي وخت ترسره شي.
زما په اند که چیرې موږ د قانون حاکمیت او حکمنۍ ته ژمن وو، نو د قانون حکم دا دی چې باید را روانې ټاکنې د سور په میاشت کې ټاکنې ترسره شي. که چیرې دا ټاکنې نه ترسره کیږي، دا د قانون پر خلاف یو عمل، ضد عمل دی او د قانون پر خلاف ضد عمل جرم دی.
په خوست کې د سمون انجمن مشر فضل جان جهش ټاکنې د ولسواک نظام د یو مهم اصل په توګه یادوي او وایي چې پارلمان ته باید وړ او ژمن کسان لاره پیدا کړي.
د دیموکراسۍ یو اصل پیری کې د پارلمان لپاره مبارزه ده، نو په دې اساس باندې باید وړ کسان، شایسته کسان، هغه څوک چې وطن ته متحد وي، هغه باید خلک رای ورکړي او پارلمان ته باید وضعیت پیدا کړي.
قومي مشر سخی جان سرحدي وایي چې
نو زه هیله من یم چې ولسونه ټول رای صندوقونه ته لوړ شي، داسې استازي وټاکي چې واقعا دوی په باوري وي او دوی نمائندګي په ولسی جرګه کې وکړی شي او دوی د ایمان نر وتلي خلک وي چې دوی دردونه ورسره وي. مګر زه ډورېږم د دې نه چې داسې برخه بیا ونخلي لکه په تیرو انتخابات.
مدني فعال زاید شاه انګار د تیرو پارلماني ټاکنو یوه ستونزه دا بولي چې ډېری هغو کسانو پارلمان ته لاره وموندله چې د زور، پیسو او ټوپک خواندان وو.
تر اوسه پورې په افغانستان کې زور، پیسې، وسله دا حاکم دی، نو په زیاتره سیمو کې داسې کسانو پارلمان ته لاره پیدا کړې ده چې د همدې یادو سیزونو نه برخمن وو.
د نظر خاوند شاهجهان عزیزي د ټاکنو په کمیسیون کې د بدلون په باب د ملي وحدت د حکومت پریکړې ته پکتو وای، کچېره د ټاکنو په سیستم کې بنیادی بدلون راځي نو په ګټه تمامېږي، خو که د ځانونو په نفع په افراد او اشخاصو کې تغییر او تبدیل راځي نو به ګټه وي.
صرف په اشخاص په تبدیلی او تغییر او تبدیل یا مقرره باندې باید اکتفا نه کی ونه کی، عمیق سیستم کې باید تغییر ولی. اینه دلته ک نیک اشخاص کمیشن ته لوټ شي از فکر کم غاټه بخاوی، نه دا چې په دا شکل کې دای چې کوي تغییر تبدیل کوي وزارت نه رخلی، کمیشن کی کمیشن نه رخلی په مونیت نه کی، دا مسائل ز فکر کم غاټه ډیره ونه لري.
قومي مشر ګل کریم د پارلمان په استازي ولې دی کبل نه وکړي چې د ملي او ولسی ګټو پر ځای خپل شخصي ګټو ته مخه کړی ده.
کلمه مقرر کړه ده او دلته زی خپل په شخصي ګټو پر روان ده. ایم ایل ته ولې خور د زهیر د غریب په کیسه کې مې ترننه پر موږ او تاسو ټول شاهدان یو وینې
دی. یادونه ورده تیر ځل ورسې جرګې ته د بریالي نوماندانو پر سر هم ستونزې ډېرې وي او د نوي ولسی جرګې پرانسته کې ځان پیښ شو. خدا ځل د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکړي چې انتخاباتي بهیر کې به په کلکه د درغلیو مخه نیسي.
ازادي رادیو د وری په لمړی نیټه د کال غوره شخصیت اعلانوي. د ازادي رادیو د کال شخصیت به حق افغان وی چې د سولې، ملي یووالي، د دیموکراسي د پیاوړتیا، ټولنیز عدالت او بیا رغونې په چارو کې افغانستان ته خدمت کوي. د نوي کال په لمړی ورځ ازادي رادیو واوري.
له خوست نه چیرې نزو الوخیل مو د متون بابا د غونډۍ په لمنو کې د نیالګیو له کینولو خبروي.
د خوست د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال به د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره نوي نیالګي کینوي. د جمعې په ورځ د نیالګیو د کینولو په هغه پراخه اشاره پګړه کې چې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په نوښت رابلل شوی وه، د خوست د کرنې ریاست مرستیال ډاکټر نقیب الله آزادۍ راډیو ته وویل چې یاده اداره، ښاروالۍ ریاست او یو شمېر حکومتي ادارې او مدني بنسټونه به د تیرو کلونو په شان سږ کال هم یو لک میوه لرونکي او نور زینتي نیالګي په مناسبو ځایونو کې کینوي.
سږ کال هم د تیرو کلونو په شان د یو لک نه د زیاتو نهالونو د کینولو پلان شته. انشاءالله چې دغه په دوامدار ډول سره دی، دا به د مدني ټولنو، د دولتي ادارو او په د شروالۍ او د زراعت ریاست لخوا ترسره کیږي.
د هیوادپال ځواک بنسټي خدونکي او د ولسي جرګې غړي همایون همایون وویل چې دوی غواړي د ښار په نږدې سیمو او ادارو کې تر څلورو زرو نیالګي کینوي.
موږ غواړو چې تر څلورو زرو ونو پر ولګو چې د هغې جملې سره خو به نیمې میوه دوري وي او انشاءالله نیمې ونې چې دي دا به نجوګون وي. نو لکه څرنګه چې وینې د خوست خلکو هم په ډېر امت سره په دې اشر کې اشتراک کړی دا او موږ سره په خپل طبیعت نه هرڅه ونې لیکوي تر څو موږ خپل خوست وکړای شو چې په ښه توګه آباد کړو.
د خوست دوه تنه اوسیدونکي سیف الله غریبیار او قومي مشر نیازګل منګلم وایي چې د نیالګیو کینول د چاپیریال په سمسورتیا او ښکلا کې مهم رول لري.
ونې لکول خو هر چا ته معلومه ده چې د طبیعت په ښکلا کې، د چاپیریال په ساتنه کې او همداراز د هوا په پاکوالي کې ډېر مهم رول لري. همداشان تر ټولو مهمه ادعا ده چې زمونږ ګلالې خوست ورسره خيسته لیدای شي.
دا ډېر د فخر واز دو چې موږ ته خدای دومره ژوندون روکه چې نن خوست خدمات وروتل یو ونه لیکو موږ نن شار دی وروتل یو.
که څه هم د سپرلی په موسم کې د نو یونیالګیو کینول یو خې اقدام دی، خو سیمهوال اندېښنه لري چې د نیالګیو نو بول او د هغې ساتنې او پالنې ته د لازمې پاملرنې نشتون د دې لامل کېږي چې ډېری نیالګي وچ او بیکارشی. خود خود سیمه ایز اداری وای چه سکال ده نیالگه ده پالنه او ساتنه لپاره لازم اقدامات تر لاسرنده نیولی دی.
آزادی رادیو لونه تر ورزی پونه که
لننګرهار څخه زموږ همکار شاه محمود شینوار وایي چې دغه ولایت په خوګانې ولسوالۍ کې د ورښتونو لامل یو کور رانړیدلې چې پکې اته کسان مړه شوي دي. شینوار دغه شان د ورښتونو لامل د گاون ولایت لغمان له زیانمنو سره له مرستو خبر هم ورکوي.
په ننګرهار کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مطبوعاتي مسؤل شکرالله احساس ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د سختو ورښتونو له امله تېره شپه شاوخوا 12 بجې د خوګیانو ولسوالۍ اړوند د وړیسار په قریه کې یو استوګنځای رالوېدلی چې د دې کورنۍ اته تنه غړي مړه شوي او دو تنه زخمیان دي.
د ورښتونو له کبله دوه ورونو کور دی رالوېدلی، دوه ورونه پکې اوسېږي، اته نفر شهیدان دي، په شهیدانو کې څلور ماشومان دي، نران دي، هلکان دي، دوه جینکان دي، درې دوه مېرمنې دي.
دغه ورښتونه چې له تېرو دوو اونیو راهیسې په وقفهیي ډول روان دي، له دې وړاندې هم له دې ولایته د مالي او ځاني زیانونو په اړه رپورټونه خپره شوي وو. احساس وایي هغه ارقام چې د تېرې اونۍ تر پایه پورې د طبیعي پیښو ځپل شوو کورنیو په اړه راټول شوي، په دې ولایت کې د اوسنۍ پیښې پرته شپږ تنه مړه، څلور زخمیان، 550 څاروي تلف شوي، 1,204 استوګنځي تخریب شوي او څه کم 4,000 جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه شوې ده. نوموړی وایي دغو زیانمنو شوو کورنیو سره دوی په وخت بیړنې مرستې ترسره کړې، ولې یوه ستونزه چې پر ځای پاتې ده هغه د زیانمنو شوو کورونو بیا رغونه ده چې د دوی اداره په دې برخه کې امکانات نه لري.
مګر په یوه هغه کې مرحله کې موږ ستونزه لرو چې هغه چې د ریهابلیټیشن بیا رغونه ده، دغه بیا رغونې په بخش کې موږ په نیرار کې زموږ اداره کوم هغه نه فن نه لري. موږ د مرکزي ادارې نه لري غوښتنه کړې چې څو د چا کورونه جوړ وران شوي ویجاړ شوي، هغه بیرته ورغول.
بلخوا د ننګرهار گاونډ لغمان ولایت کې بیا د طبیعي پیښو له امله ځپل شوو کورنیو سره مرسته ترسره کیږي. د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو سختو ورښتونو او سیلابونو له امله په لسګونو ځپل شوو کورنیو سره د مرستې توزیع روانه ده.
البته د تیر مرستو په دوام کې مخکې هم ویشل شوې دي. نن په قرغیو ولسوالۍ کې 3 کورنیو سره د دبليو اف پی هغه کوم مرستې چې غذایی مواد دي چې په هغه کې غنم، غوړي، دال او مالګه شامل ده، دا د استرار کمیټې تر نظر لاندې نن ورته توزیع کیږي. هم دا سیلن همدارنګه نه تلوي هغه کورنۍ چې هغه د مرکز په شاوخوا کې او په مرکز کې ځانمن شوي وي هغوی ته هم د دبليو اف پی لږ خو هم دغه مرسته هلته هم عملان جریان لري او ورته ویشل.
په دغو ولایتونو کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي که څه هم دوی خپل پوره چمتووالی لري، ولې په خبره یې اوس هم روغتونه روان دي او د مالي او ځاني زیانونو احتمال لیدل کیږي. دوی وایي په ځانګړي ډول هغه کورنۍ د سخت ګواښ لاندې دي چې د سین او خوړونو په غاړه میشت دي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
پهنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 15 صفه.
درنو اوریدونکو تاسو آزادۍ رادیو د سهار له 9 بجو څخه د ماخام تر 9 بجو پورې اوریدل شي. د غشن په همدې چپو آشنا رادیو د ماخام له 9 بجو څخه د سهار تر 9 بجو پورې اوریدل شي. اوس هم فرشته جلال زئی او د مهمو خبرونو سرټکی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د روانو پارلماني انتخاباتو څخه ملاتړ کړی او د ځینې شرایطو پر اساس یې د مرستو ژمنه کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د بهرنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو د پیل خبر ورکړ او ویل چې هغو ځوانانو ته به کارونه ورکړل شي چې وړتیا یې لري. د ازادي رادیو خبريال له ننګرهار وايي چې په دغه ولایت کې سخت بارانونه شوي او د یوې کورنۍ اته تنغړي پکې مړ شوې دي. د امریکا یو لوی پوځي چارواکی وايي چې د عراق په تکریت شار کې عملیات په چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې پر ضد کېږي بریالي سي. په خیبر پښتونخوا کې بلشتل ژه یو سلو وښوونځي د هغې حمله د قربانیانو په نوم شي چې د پېښور په یو ښوونځي په حمله کې وژل شوی و. د آذربایجان په مرکز باکو کې د محکمې د خبریالې خدیجه اسماعیلوا د توقیف موده 2 میاشتې نور تمدید کړه. اسماعیلوا چې له باکوی د آزاد اروپا راډیو ته رپورټونه جوړول د محاکمې انتظار باسي او د دغه تازه پریکړې پر اساس باید د 2 میاشتې تر 3 میاشتې په توقیف کې پاتې شي. او د مالی په مرکز باکو کې باماکو کې وسلوالو کسانو تیر شپه پر یو ډیر مشهور نایټ کلب حمله کړې چې لشترجه 15 تنه پکې وژل شوی چې او لستنه زخمیان دي. پوجل سوی کسانو کې دوه یو د فرانسې او یو د بلجیم وګړي شامل دي. د فرانسې او بلجیم ولسمشرانو نن دغه پیښه په شدت خندلې.
اوس هم اقتصادي خبرونه اورو او د اقتصادي خبرونو لپاره مایکروفون ستانګزی ته ورکو.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي ویل پاکستان څخه راغلي د 2 میاشتې د مالونو ډک موټر د خوست، ننګرهار او کندهار ګمرکونو کې بند پاتې دي. د دې خونی مرستیال خان جان لوکوزی ازادي راډیو ته ویل د مالیه وزارت په ګمرکونو کې د مالونو د محصول په اړه نوې طرزل عمل جوړ کړي چې د نموړي په وینا د سوداګرو کار یې ستونزمن کړی دی. هغه لوکوزی زیاتوي د مالیه وزارت په دغه طرزل عمل کې د اسانتیاو دروستو حکم کړی خو د ګمرکونو کارکونکي نه تطبیقوي. هغه لوکوزی له مالیه وزارت څخه غوښتنه وکړه چې له ګمرکونو څخه د فساد لمن ټوله کړي. په افغانستان کې د ایسایا له پنګونې څخه د ملاتړ اداره وایي په هیواد کې د سیاسي تحولاتو له امله د تیر کال په پرتله سږ کال پنګونه کمه شوې ده. د دې ادارې ویاند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل بهرني پنګوال په تمه وو چې انتخابات پای ته ورسیږي او دوی بیرته په افغانستان کې پنګونه وکړي. خو د په وینا یو لړ سیاسي تحولات د لامل شوې څو د تیر کال په پرتله په هیواد کې د پنګونې کچه راټیټه شي. که څه هم خغلی احمدزی د پنګونې د فیصدي په حق لڅو نه ویل خو زیاته کړه چې د پنګونې په برخه کې پر کار شمیرو کار روان دی. نوموړي په افغانستان کې د پنګونې د کمیدو یو لامل ناامني وبلله. احمد زی په وینا اوس مهال کورنۍ او بهرنیو پانګوالو لیوالتیا ښودلې چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. چارواکي وایي اوس مهال په هیواد کې د ننه د صنعت او کرنې په برخه کې پانګونې ته ډیره اړتیا لیدل کیږي. دا په کابل کې د لمړنۍ ارتزاقي موادو بیه د پاکستاني اوړو یو اومنۍ بوجۍ 400 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 900 افغانۍ، یو 5 کیلو بوجۍ بوره 1500 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1500 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 40 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 40 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل په 50 افغانۍ پلورل کېږي. او د هم په کابل کې د بهرنۍ سره په وړاندې د افغانیو پیر بیا یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ، یو 55 پوله، یو استرالیي ډالر 43 افغانۍ، یو یورو 25 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 25 پوله، د اماراتي درهم 15 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلدارې 503 افغانۍ.
ل اقتصادي خبرونو سره سم په افغانستان کې د پروژو په اړه موضوعات ترسو. لننګرهار څخه په یو بل خبر کې راغلی چې په دغه ولایت کې د یو شمیر پروژو کارونه ځنډول شوي. خلامل سره شاه محمود شینواری د ننګرهار د اقتصاد رئیس سمی الله نصرت سره مرکه کړې ده. په سر کې خاغلی نصرت په تیرو 12 میاشتو کې په ننګرهار کې د انکشافي کارونو په اړه معلومات راکوي.
زمونږ انکشافي بهیر په تیر کال کې لږ ټکنې وو. ټکنه پرې معنا و چې مونږ په ملک کې سیاسي حالات ډېر ترنګلي وو، د انتخاباتو مشکلات وو او نور څه مشکلات داسې موجود وو چې کله انتخابات دویم پړاو ته لاړل او بل اخره په اوسني وخت کې د ځینو ادارو لکه وزیرانو او د والیانو هغه د دوی سرپرست کېدل او بل اخره دوی ته هغه نه واک چې دوی باید د بودیجې انتقال وکړي خپل وخت سره او بیا هم د مرکزي دولت نه توجه له امله زمونږ کارونه ځنې ټکل شوي دي.
که لږ روښانه کړي چې کومې پروژې دي چې هغه ته ضربه رسېږي.
مونږه نږدې دریش پیت قوی پروژې لرلې په ننګرهار کې چې دینه مونږ ویل شو چې د ننګرهار پونتون کې مونږ څلور پروژې لرلې نزدې شپږ میلیونه ډالر په ارزښت باندې چې هغه کې د شریعت پونځه او حقوق پونځه او د مسجد او د محصلینو لپاره او یو هم دوه دی لیلی لپاره ودانه وي. د دې ترڅنګ مثلا مونږ د بیسول دوم پول لرو چې هغه مونږ یو قوی پروژه ده، نزدې 3.5 میلیونه ډالر په ارزښت باندې هغه پروژه جوړیږي او هغه اوس تقریبا 10% مرحلې ته رسیدلې و. خو د دوی د دویم قسط نه اجرا له وجه دولت دوی ته کول په خپل وخت باندې پیسې ورګي. هغه اړوند شرکت ته هغوی بار بار شکایتونه کړي دي، مونږ د ولایت مقام سره هم شرکت کړي ده. نو اوس په دې وخت تاسو ګورئ چې په سیند کې اوبه راځي او کله چې اوبه راشي زمونږ د 10% کار کېدای شي او 20 نو د کار وچ دغه پیسې په خپل وخت سره اجرا شوی وي. د مرکزي حکومت لخوا نه مونږ توجه شوی و دغه کې مونږ بار بار خپل مسطر فکړي د اقتصاد وزارت ته او د غیر لارې مو اړوند ادارو ته ویلي، حتی والی صاحب مقام لري چې هغوی د رئیس جمهور نه هم غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه پورې مونږ ته کوم خاص دغه جواب نه دی ویل شوی او دا تقریبا زه یو غټ خطر ګڼم که چیز موږ کم کارونه شوې غا هم وبوړي رانه.
یو بل مسله ریس بغه د سرتخانو مسله دلته په ننګرهار کې په دې برخه کې هم کار شوه ده.
بله سرتخانو پر هم کار شوه ده چې دا اوس په دغه پروژه کې درش پته پروژه زموږ یو پروژه چې قسمه نه دی اجرا شوی. یو هم سرتخانه ده چې هغه د زراعت وزارت لخوا دغه کیږي پاس په فرمیړې سره جوړیږي، دا هم بند ده او بل اخر زموږ نور زوړې سرتخانه هم څه په نور سوالیو کې چې هغه د نور ادارو لخوا جوړ شوی دی. بله
ریس دغه سرتخانو پر پوزینو سیمو کې د سیو انتقادونه هم موجود دي چې جوړ شوی دی ولې استفاده ترې نه کیږي او هغه ورځ په ورځ باندې د خرابې په لور باندې روان دي، یعنی بیرته خپل پخوانی حالت ته ځي. دغه ستونزه تاسو ته رسیدلې ده؟
بله په ځینو سوالو کې چې هغه وړې سرتخانه جوړ شوې وي هغه د پلان خلاف جوړ شوې وي، دا معنا چې ولایت مقام او بل اخر اقتصاد رسد په دې کې پلان کې شامل نه و. په هغه وخت کې ته پیارټین فعال وي، کله چې کوم ځای نه ورته شکایت راغی یا ورته غوښتنه وشوله دوی به په خپل سر باندې بدون د پلان او بدون د مشورې د ولایت د مقام او بل اخر اقتصاد رسد نه چې هغه پلان زموږ ګوري یا اولنی ضرورتونه زموږ ګوري دوی به دا کار کول چې په ځینو سوالو کې دا کار کړی دی او هغه اوس ترمیم ته اړتیا لري او یا هم په شخصي ملکیتونو کې جوړ شوی دی چې خلک دا غوي داوي کوي سره. خو هغه ډېرې وړې پروژې دي او دا اوسنی کومه پروژه زموږ شروع شوې ده، دا ډیره قوي او لویه پروژه ده چې د وزارت زراعت لخوا نه پرملې کې جوړیږي، دا د دولت په پلان کې شامل ده، دولت د انکشافي بودیجې نه جوړیږي.
ډیر ځتمن لري سر تاسو
شکر تاسو نه هم شو.
خو هغه د تخار ولایت د کلو پر اختیار ریاست چارواکي وایي چې پر روان کال کې څه باندې 800 ټولګټي پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل دي چې له 10 میلیونه امریکایي ډالرو زیات لګښت پر راغلي دي. زموږ همکار اجمل آریان وایي چې دغه لګښت د کلیو د پراختیا او بیرغونې وزارت ورکړي دي. نور جزئیات هم لري.
تخار ولایت کې سږ کال 814 ټولګټي پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. د تخار ولایت د کلو پراختیا رئیس انجینیر راز محمد فیض له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د روان کال پیل څخه تر دې دمه د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 814 ټولګټې پروژې په بیلابیلو سکتورونو کې ګټه اخیستنې ته سپارلې دي. نوموړي زیاته کړه چې پر یادو پروژو په ټولیز ډول څه باندې 1,000,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی چې د کلو پراختیا وزارت لخوا ورکړل شوي دي.
بلادی ملی پیوستون پروژې دي چې موږ په تعداد دي 814 پروژې سکه د ګټه اخیستو ته سپارلې دي او تقریبا د دې 1,000,000 $1,403,000 په دې کې په مصرف رسېدلې دي او تقریبا 615 شوراګانې دېنه ګټه اخلي او دېنه مصرف شوي دي.
د فیض د خبرو پر بنسټ چې په یادو پروژو کې د برېښنا د تولید وړې شبکې د سړکونو رغول د پاکو اوبو د څاګانو کیندنه پر سړکونو باندې جغل اچونه د ښوونځیو رغول د استنادي دیوالونو جوړول همدارنګه نورې بیلابیلې پروژې هم پکې شاملې دي.
او همداسې د هندوستان برنامه ده چې د هندوستان لخوا موږ ته پیسې راکړل شوي دي. 4 پروژې هم درلودلې چې په دې کې تقریبا 15,09,803 $ په مصرف رسېدلې دي. البته زیاتره د څاکو اوبو وې څاګانې ویشل شوي دي او همداسې پلونه جوړ شوي دي او اوس دو پلونه د موږ له دې برنامې نه هم د کار لاندې دي چې انشاءالله هغه بچي او مستفیدین دي تقریبا 4,600 کېږي.
د کلیو پراختیا ریاست د رئیس په وینا چې اوس مهال له دغو یادو پروژو څخه په زرګونه کورنۍ په مستقیم ډول ګټه پورته کوي چې له امله د خلکو په ژوند کې ډېر تغیرات رامنځته شوی. همدارنګه د دغو پروژو د کار پیل تر څنګ په زرګونه بېکارو خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه. په همدې حال کې د تخار ولایت ډیری اوسیدونکي د دغو ټولګټو پروژو د ګټې اخیستنې له امله خوښي څرګندوي. د دوی په خبره چې له دغو پروژو سره تر ډیره بریده د دوی ستونزې هوارې شوي دي. د تخار د چشمه شیر د سیمې د خروټو د کلي یو تن اوسیدونکي غفار خان ازادۍ راډیو ته وویل
دلته درې سوه 40 ګروپه برخې خلکو ته دغه دو کلو ته ورکړی ده. خلک ډېر سهولت او راحت احساس کوي. سابق خلک د شش نه خبرېدل نه اوس تلویزیون هم استفاده کوي، کمپیوټرونه هم استفاده کوي. خلک ډېر آرام او آسوده او خلک ډېر استقبال کوي او خوشحاله دي.
د نوموړي ولایت د کلو پراختیا ریاست د چارواکو په وینا چې دوی پلان لري په راتلونکي کال کې هم د یو شمېر زیاتو ټولګټو پروژو کار د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د خلکو د غوښتنو او وړاندیزونو په اساس پیل او تطبیق کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
اوس هم د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو ته کتنه چې اسدالله لودین کتلی دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب د ملي شورا د 14مې دورې د 5م کال پیل او په زابل کې د دیرشو مسافرو د برمته کولو په اړه موضوعاتو ته ځانګړي کړي دي. محور نه دولتي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د وکیلانو لجمنۍ رخصتۍ وروسته نن د ملي شورا دروازه بیا پرانستل کیږي او وکیلان د 14مې دورې وروستۍ کاري موده بشپړوي. ورسپانې په مطلب کې لیکلي چې د بحث وړ موضوع دا ده چې د وکیلانو د رخصتۍ پر مهال ځینې وکیلان د خپلو مؤکلینو پوښتنو ته ورغلل، څوک په چکر بهرنیو هیوادونو ته ولاړل او ځینې هم له کاندید وزیرانو سره په معاملو بوخت وو. لیکوال سپارښتنه کړي چې د ولسي جرګې اوسنۍ وضعیت چې یو شمېر وکیلان له ملي ګټو زیات شخصي ګټو ته ارزښت ورکوي بدلون ته اړتیا لري. په مطلب کې راغلي چې وجدان لرونکي وکیلان باید په ملي شورا کې له معاملو پرده پورته کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې د ولسي جرګې نوې کاري دوره پیلېږي، خو تر ټولو عمده دنده یې دا ده چې د پاتو 13 وزارتونو لپاره د ټاکل کېدونکو کسانو برخلیک معلوم کړي. په دې مطلب کې لیکل شوی چې د ولسی جرګې دغه دوره به د ولسمشر اشرف غنی په خبرو سره پیلېږي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې په زابل ولایت کې د دیرشو مسافر د برمته کولو په اړه لیکلي چې که برمته شوي کسان آزاد نشي د هیواد په تاریخ کې به د ننګ یوه لکه پاته شي. ورځپاڼې په دې مطلب کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د هغه د پخواني مرستیال کریم خلیلي او یو شمېر نورو پخوانیو چارواکو غوښتنو ته اشاره کړې چې د دیرشو مسافرو برمته کول غندلي او ویلي دي چې برمته کوونکي باید دغه مسافرین آزاد کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه چې دا دیرش مسافر هم برمته کړي لیکلي چې د اسلامي دولت ډله له افغانستان، تاجکستان او منځنۍ آسیا ګواښي. په مطلب کې د روسیې د دفاع د وزارت د مرسل په حواله لیکل شوی چې د دوی د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې لومړنیو عناصرو په سیمه کې فعالیت پیل کړی دی. ورځپاڼې د اناتولی انتونوف په حواله لیکلي چې د اسلامي دولت ډلې جنګیالي دا مهال په افغانستان کې فعال حضور لري.
خبرونه او راپورونه مو واوریدل. اوس ورزو تر تاندو څنګه تاند څنګه د ځوانانو لپاره ونیز خبرونه ده چې نورګل شفق یې چمتو کوي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم حمزولو، اوس مهال د افغانی سینما وضعیت څنګه ده؟ هغه بهرنی فلمونه چې نن سبا خصوصا د کابل په ځینو سینماګانو کې ځوانان ګوري څه وردی؟ دوستانو د دې اونۍ تاندې څنګه خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده. ملګرتیا مې وکړای زه نورګل شفق یم. ګرو په کابل کې د پامیر او د تیمورشاهی سینما او پر دیوالونو د پیښوري فلمونو د نیمه بربندو خزینه فلمي ستورو پوسټرونه یو شمېر ځوانان مجبوروي چې ټیکټ واخلي او فلم ته کینی. د نن په سینما کې بیا که یو خوا د سیګریټو لږیو د سړی نفس تنګیږي، بل خوا فلمونه داسې سنندارې ته وړاندې کوي چې د ځینو صاحب نظرانو په وینا هم له اخلاقي پلوه ځوانان له لارې باسي او هم په فلمونو کې شته تاوتریخوالی دوی تشدد ته هڅوي. د فلم له دغو څو صحنو په خپله د توار زونه کولای شو.
ملم جان، ملم جان، آغا مل بدر سروکم طول عمر بیشا ملنگا
ملنگا لسر پو پا کلم با تم رملا نتاڑی انگور دانا یما انگور
دانا دمور نا فرمان میما او شراب میما
یاران چر سیان رات سلام کوی تول شراب یان می احترام کوی حسین پارستم پتا بیت باندی رنگین یم دشلو کالو دشلو کالو تمش بین.
دوستانو د پامیر سینما مخې ته یو ځوان هر ورځ چغې وهي او لاروي د فلم کتو ته رابولي. دا ځوان دوستانو سید نقیب نومیږي چې له نږدې لسو کلونو راهیسې یې همدغه کار دی. نوموړی وایي نن سبا ځوانان همدغه پېښوري فلمونه خوښوي.
ځوانان راځي انجا څوک نه ګوري، پښتو ټول ځای کې روان شو ده. سینما کې ټول پښتو تیمورشاهی پامیر یا ورانه ده، هغه انډیا ده، افغاني سینما یې نشته.
سید نقیب په خپلو خبرو کې دې ته هم اشاره وکړه همزولو چې افغاني فلمونه سینمایي نه دي، یعنی لا تخنیکي پلوه داسې جوړ شوي دي چې سینما کې د ښکار کولو نه دي. خو ځینې هغه ځوانان څه وایي چې سینما ته نه ځي.
زما نوم فضل ربی دی او د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. سینما ته نه یم تللی، خو نن سبا فلمونه چې زه ګورم د اسلام د شریعت نه بیرون دي، نږدې غیر اخلاقي دي. خو هغه ځوانان ورځي چې هغه بې تعلیمه وي، باید د دې مخنیوی وشي تر څو راتلونکی نسل بې لارې نسي
سي خالد شان علم د پکتیا ولایت تر اوسه خو سینما تنم تل زکه نم تل چې سینما وساغه په خونه سینما نه د پاتل په خواب خپل مون مثال مو پلار شپتاویا کلنو مونږ ته به کې سکول چې پلانکیډ خپل مو
مونږ خانومات د پکتیا ولایت بعضی بعضی خپل مون مې مثال غو سره پند اخسس مطلب لرنځ زکوي سبا بعضی خراب مون مې کرا کلسي د کورن زوم نه دله دا خپل
دا موضوع مې په فیسبوک کې هم په خپل او هم د تاندې څنګ پر فیسبوک پانه لملګرو سره شریک کړی دا دوستانو د دوی را لګل شوی نظرونه مسعود نیازی او رحمت الله افغان ولی
محمد حکیم بهیر لیکي چې شادګل فلم می څو ځله لیدلای بیا به د شادګل غوندې د لوړ کیفیت فلم جوړ نشي سیرت نوري خایستا ګل تسل شیراغه احمد زای او امان صابر هم وایي چې سل فلمونه کا جوړ شي هم د کونډي زوی فلم ته نشي رسیدلای
جرنل خان تنای لیکي چې اوس فلمونه نشته ټوله بهایی ده محمد حمید اکبری لیکي چې اوسنی د پخوانیو همره خوان نه لري او ګټور نه دي
محب الله بهیر او لالاغه حیاتی لیکلي اوسنی فلمونه چې په سینما کې وړاندې کیږي زموږ لرواد پټکر کې دي
رضوان الله لر ملکی خپل تولیدات مو کمزوري دي او زموږ سینما ته ځان اوختي ځکه مو په سینما و کې پردي فلمونه خبريږي امین الله خان احمدی وای وسنی فلمونه داستان نه لري هڅه د وخت ځای کول دي
عبدالرحیم صالح په خوانی فلمونو زموږ د خپل فرهنګ او رواج څرګندونه کوله لکه د کونډي زوی پرندهای مهاجر مردار قولس او نور خو وسنی ټول د پردیو د فرهنګ نمائندګي کوي عبدالهادي احمد زای هم لیکي چې وسنی فلمونه ټول د نورو کاپی دي ل جاموي ونی سه هر څه زموږ د کلتور خلاف دي
رفیع الله روشن همدا د سینما او مالکان دي چې افغاني فلمونو ته اهمیت نه ورکوي باید خپل فلمونه مونندارې ته وړاندې کړي
مامل په افغانی سینما کې ولې داسې فلمونه نندارې تګدی چې له افغانی فرهنګ او دو دستور سره په ټکر کې دي د اطلاعات او کلتور وزارت په خوانی سلاکار جلال نورانی ویل چې په افغانستان کې سانسور نشته خو بیا هم یو کمیسون شته چې د دوی په اصطلاح تر سری کرخی اوختي فلمونه یا سریالونه نشر ته نه پرېږدي
د اطلاعات او فرهنګ وزارت هیڅ شی د مخه د خبرېدو سانسور نکوي دوی ته اجازه ورکوي چې چې زړه وغواړي خپل فلمونه جوړ کړي او بازار ته یا نمایش لپاره وراندیکی کله چې د سینما خواندان هغه بهرنی فلمونه واردوي مخکې د نمایش نه یو ایهت زی دا فلمګوري یا زینی صحنه دوی نشانی کوي وایي چې دغه صحنه باید ویستل شي د نمایش په وخت کې کټ شي باید دغه کنټرول شته دي
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاره په افغانی سینما او کې څوړ فلمونه ننداري ته وړاندې کیږي لدی موضوع نور راګرځو افغانی فلمونه ته سینما اوم هنر بلل کیږي او دا هنر د یو هیواد فرهنګ په غنا کې او نور ته په ور معرفي کولو کې مهم رول لري هندي او اروپאי هیوادونه هر کال سلګونه فلمونه تولیدوي او په میلیارډونو ډالر عاید تر لاسه کوي خو افغانی سینما ولې له دومره ستونزو سره مخ ده چې نور هیوادونو ته خوڅ چې په خپل افغانستان کې مینوال نشي موندل د افغانی ډرامو او فلمونو یو لوبغاړی عیسا جانان وای
زیاتره زمنګ فلمونه افغانی د هند نه کاپی کیږي نو راځه د هند سینما کې کاپی کړي به سما کاپی کړي فلم نن سبا پنړی کې د یو پانتون پونم پیژندل شوی خلک دغه نه زده کړه کوي خلک د سینما په واسطه باندې سیاستونه چلی خلک د سینما په واسطه باندې خپل ژبه په تاسو د کوي دین خو بيخي روسته پاتیو منګ اصلا خپل ټولنه کې خپل خلک بایز دي نه سوي چې منګ سینما مدرسه کو او غوي خېلار ته ساوخ کو تر اوسه مدان دي او څه دې ته چې مونږه سرحد نه واوړو او نړۍ ته یو څه وروخیو
اطلاعات فرهنګ وزارت او افغان فلم یو ازادي ورکړې ده کاش دوی لږ قیودات هم وزکړي وو په دې معنی چې هغه چاته چې زه اجازه ورکوم د پروډکشن جوړولو او د فلم جوړولو هغه باید زمونږه ارزښتونو ته وفادار وسی سینما او هنر وپیژني چې چی شي تولید کی باید هغه یو ته اجازه ورکړي او چې فلمونه جوړ کړي
ښاغله جانان همدارس دینو تاسو جوړو شویو فلمونو ته په اشاره سره د هغوی نیمګړتیاوي راپګوته کوي او زیاتوي
ګرچې زمونږه فلمونه فستیوالو ته تليدي زمونږه فستیوالي فلمونه هم سیاسي وو آلته ځینې ارزښتونه ته توجه نه دسوي داسې صحنې ما په فلمونو کې لیدلې دي چې له تیارونه پلاستیکي خپې لاسونه راغورځول کیږي او زمونږه ساسي مایوبین د چاګسونه ته خرګولاندې دي او بخپو ته منډي وروهي نه تابې دازما مایوب داسې خودلې وو چې خپلې زحمت است خپلې کار کوو یو بل لرګي راخسته ځانته خپل خپه جوړه کړي یو بل فلم د چاغه فستیوال ته کاندید وو جایزې مخېستې دي خاک او خاکستر په هغه فلم کې بیا وخزه بيخي بربند خودل کیږي کی په سینما کې افتتاح سو آریانا سینما کې سم نیمه کسان راووتل ما پښتنه وکړل چې ولې وروره دغه فلم ولې تاسو داسې جوړ کړی وای په ټولنه کې هم داسې سوي دي نو وروره زمونږ ټولنه کې خو ډیر کارونه سوي دي نو دا خو څوک د پردې په مخ نه خي
دوستانو د اطلاعات او کلتور وزارت د معلوماتو لمخې د دغه وزارت لخوا څه باندې سلو خصوصي فلم جوړونکو کمپنیو یا شرکتونو ته د فعالیت جوازونه ورکړل شوی دي خو بیا هم ولې دغه اوم هنر اوسنی واګداران د ډیر شو څلويختو کلونو په پخوانی معیار هم فلم نشي جوړولای د کونډي زوی فلم کې د مرکزي نقش شادګل رول لوبونکو او مشهور افغان ممثل ممنون مقصودی د پښتنه داسې ځوابوي
متاسفانه یو وجه ده دا چې واقعا جنگ او د ډیر خو هنرمندانو یا وتل دی واتنا یا عمر تیر شوه یا دا اوس ورته چانس نشته دا بهترینه وجه کې دی چې ولې زمونږ هنری یا سینمایي سواد سقوط وکړه که اندا اوس جنگ آرام شي هم من خ فلم یا خ سینما نشو لرله پڅه په دې خاطر چې من لازم سواد او پوها د سینما نه لرو دا نیواز ځانته وایم بلکې ډیر هو کسان ته چې نن سبا یې د فلم انډستری په نامه مجوز اخسته او دوی لګیا دي فلمونه جوړوي دغه فلمونه متاسفانه زما د ټولنې د کلتور د مذهب د تاریخ او د جاري دود دستور هنداره نه ده متاسفانه د بازار لپاره د شهرت لپاره د پیسو لپاره او فقط په دې خاطر چې نوم وګټم د دې لپاره جوړ شوی دی
ښاغلی مقصودی همداراز وایي چې په افغانستان کې له بیان ازادۍ او دیموکراسۍ ناسم درک هم افغاني سینما زیانمنه کړه د اطلاعات او کلتور وزارت ګرم ګڼي چې په دې برخه کې اغیزناک رول نه دی لوبولې
زما د ټولنې په نسبت وزارت د کلتور مسؤل دی د وزارت کلتور مسؤلیت نور چیرې خامدا ټلویزیون نه دی رادیو غان دی اخبار او جرایید دی تیاتر دی او ټلویزیون دی د دې نسبه بل څه کار لیدا نو چې کله د په هیواد کې د په پلازمینه کې د کوم ډیر شي پنځه د ټلویزیون نه شریدي د حد اعظم فلمونه بهرنی او په دې فلمونه کې چې کومه محتوا نشریږي مخصوصا په اخلاقی لحاظ او په دینی لحاظ او په ژبنی لحاظ ایا د تشرم نه دی چې د زلمیان یا د کورنۍ غړي متاسفانه متاسفانه په اخلاقی انحراف گرفتاری نو بیا هم وایم چې کچیرته خپل افغان فلم کابل تیاتر ملي رادیو ټلویزیون او مخصوصا د کلتور وزارت هغه هنری او فرهنګي معین دې برخه ته جدي توجه وکړي او شجاعانه ونډريږي زه فکر کوم چې زمونږه دغه دموکراسي دومره مزرده لکه دا اوس چې ګوري
ملګرو د اطلاعات او کلتور وزارت د افغان فلم رئیس محمد ابراهیم عارفی هم د افغاني سینما او فلمونو له اوسنی وضعیت ځان ناراضه خي او د دې ټوله پړه د پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی پر دولت وراچوي چې سینما ته خاصه توجه ونکړه خو نوې دولت ته خوشبينه ده
کم کیفیت بودن فیلمای افغانی ما هم شاکی هستیم خود ما ناراضی هستیم
د افغانی فلمونو لټیټ کیفیت مون هم ناراضه یو خو زمون لاست سره راضی کله چې اساسي قانون د افغانستان هر وګړي ته د بیان د ازادۍ حق ورکړی دی نو د دوی زړه چې څنګه وغواړي هماغه سي فلمونه جوړوي د سینما او مالکان هم هغه فلمونه راوړي چې قیمتي کم وي هغه په کیفیت پسې نه ګرځي د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په دوره کې افغانی سینما ډیر زیان ولید او توجه ورته ونه شو ولدې ورسته د افغانی سینما لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی د وینا پر بنسټ په یو منظمه پالیسۍ کار کوي چې دغه ستونزو مخه به پکې نیول کیږي ځکه چې افغانی سینما ته اوس توجه ډیره شوې ده او زمونږ هڅه هم ورسره ګړندې شوې
ده شما چند اضافه شوه
عارفی هم در از وای چې ایرانی سینما زموږ پر سوجو ځان ورساو خو که د دولت لخوا له دوی سره مرسته وشینو داسې تکړه سناریو لیکونکي او فلم جوړونکي لري چې خپل خه افغاني فلمونه جوړولې شي ما ویل کتیر هیر کرو او د دې لپاره چې د افغاني سینما د کیفیت د لوړتیا لپاره پراتلونکي کې خه ځوان کادرونه ولرو نو که ځوانان د تمثيل او یا د فلم جوړولو په برخه کې د تاسې مرستې ته اړ شي څو ور همکاري ورسره کولای شي یا مو تر اوسه څه کړی نو خاغلی عارفی وویل
برنامه‌های متعدد بوده در
په تیرو سو کلونو کې مونږ ګڼ شمېر روزنیز پروګرامونه لرل او لای هم لرو ځینو ځوانانو د افغان فلم په مرسته لنډ فلمونه جوړ کړي دي او لای هم جوړوي د عکاسۍ او سناریو لیکنې په برخه کې مو هم روزنیز کورسونه جوړ کړي دي همداراز له ایراني پاکستاني او تاجکي هنرمندانو سره هم اړیکه کیو یعنی که څوک مراجعه وکړي خامخا ورسره کومک کیږي زه ټول سناریو لیکونکو ته اعلان کوم چې را دي شی او مونږ سره د خپلې سوژې شریکی کړي مونږ به د 1390 کال د فلم جوړولو په غونډو کې شامل کړو او هغه به ترې وټاکو چې په کومه کې مون خپل افغانی هویت ولر
هویت افغانی خود داشته باشه
چپ تو فره بو خړا چپ دو کو خړا چی حیا نه بے جنی دنیا سبو
ملګرو په دې هیله چې په افغاني دود دستور او فرهنګ برابر سینما د کونډې زوی او د ځینو نورو په څیر نه هیریدونکي ښه سیریالونه او فلمونه ولرو تانې څنګه رانغاړو د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ او د خبرونه په اړه کغواړي نور نظر راته پرېږدئ پته ده facebook.com/tandesange زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل پیغامونه را لګلې شي shafaqn@rferl.org علامه ملشه
آزادی رادیو دوری په لمړی نیټه د کال غوره شخصیت اعلانوي. د آزادی رادیو د کال شخصیت به هغه افغان وي چې د سولې، ملي یووالي، د دیموکراسۍ د پیاوړتیا، ټولنیز عدالت او بیا رغونې په چارو کې افغانستان ته خدمت کوي. د نوي کال په لمړۍ ورځ آزادی رادیو واوري.